د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتور رسیدي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د 13 د 2013 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم او چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لوی اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جمهوري سولې ایز حل غوښتونکي دي، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي. د مقدونیا خلکو پرون په یوه ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې د هیواد د چې د دې هواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د لومړنۍ راپورونو لمخې له 500 کم رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې ګډون کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وايي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې ګواکې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکي دي، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدي دغه څرګندونې پرون ورسره له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غوښتونکي دی. ښاغلي احمدي زیاته کړه،
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
کلمنیو چې پاکستانان لک تر لګه ورسره لدی چې د ډاکټر سیدلی وی له تروریزم سره په مبارزه او سولې ته رسیدو په برخه کې له موږ سره صادقانه همکاري وکړي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی، خو له هغې مخې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید د ترهګرو جرړې وایستل شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردیمحمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. بردیمحمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا مسله یاده کړه. هغه وویل د منځنۍ آسیا د امنیت د باثباته پرمختګ لپاره د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او له افغانستان نه څو اړخیز ملاتړ ډېر اهمیت لري. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره لا له مخکې د ټپي ریکا او لاجوردو لارې مهمې لویې اقتصادي پروژې پیل یا یې هم په دې برخه کې اساسي غونډې بشپړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبه په بنګلاديش کې پیل شوې دي. افغان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخ کیږي چې ولمو ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلونه لوبډله په لوی توپیر انګټلې وه. افغان ټیم په هغه لوبه کې د اماراتو ټول لوبغاړي په 140 منډو اوټ کړي وو چې بیرته دا منډې په 20 اوورونو کې پوره کړي. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبه په بنګلاديش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 20 کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل چې په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضره شراب څښلي وو. خالدي ویل مړه شوي خلک د هورموژان، شمالي خراسان، البرز او بویر ولایتونو اوسېدونکي دي. لږ تر لږه 168 کسان لا هم په روغتون کې دي. په ایران کې د 1999 میلادي کال د اسلامي انقلاب را وروسته د الکولو څښل منع دي او سرغړوونکي په دوره وهل کیږي یا نغدي جریمه کیږي. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې د هیواد په یو پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو په اساس د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. یونان په دې لټه کې دی چې د مقدونیا نوم بدل شي، خو اوس سره موافقې ته رسېدلي. د مقدونیا د نوم احتمالي بدلېدل به دې ته لاره هواره کړي چې دا هیواد ناتو او اروپایي ټولنې ته ننوځي. له پرونیو رایه ورکوونکو دا پوښتنه شوې چې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره له یونان سره په دې موافقې راضي دي چې د مقدونی نوم بدل شي که څنګه. دا پوښتنه واضح نه وه چې آیا خلک راضي دي څو د مقدونی نوم په شمالي مقدونیا بدل شي. یونان ټینګار کوي چې مقدونیا د خپل نوم شمالي مقدونیا کېږدي. په یونان کې هم یوه سیمه مقدونیا نومیږي او په همدې خاطر هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا هیواد د شاملېدو په وړاندې د نوم د بدلون شرط مخته کړي. د کوردستان خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته. انتخابات داسې وخت وشول چې خلک په سیمه کې وبخي د پراخ فساد او اقتصادي ستونزو په خاطر شکایت کوي. د کوردستان د پارلمان د 1200 لپاره شاوخوا 200 کاندیدانو سیالي وکړه. 1200 د ترکمنانو، عیسویانو او ارمنانو قومي او مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. داسې ښکاري چې د کوردستان ډیموکراتیک ګوند او سیال د کوردستان وطنپال اتحاد ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د حکومت اپوزیسیون د کوردستان وطنپال اتحاد ویلي چې انتخابات نه مني ځکه درغلي پکې شوې ده. له عراق د کوردستان د جلا کېدو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو 1 کال وروسته په سیمه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم مولا لید ازادي رادیو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ترکمنستان ولسمشر وای په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکه ول د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره مهم دی. د افغانستان د شفافیت څار بنسټ دا ډېر مهمه بولي چې په کاناډا کې میشته د ډیموکراسۍ او حقونو یوې نړیوالې ماسې د افغانستان د اطلاعاتو ته لاسرسي قانون ته په لسو غورو هیوادونو کې لومړی مقام ورکړی، خو آیا دغه قانون په عمل کې پلی کیږي؟
معلومات ته ضرورت لرو، اما د حکومت لاړ همغه ته معلومات نه راکول کیږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې څه باندې 150 ښوونځیو د ترمیم او رغونې چارې پیل شوې.
په ډیری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر مهال درس نه شو ویلی، په دې اساس باندې دا پروژه به یوه حیاتي پروژه وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې په ملګرو ملتونو کې هند او پاکستان یو بل بیا تورن کړل چې په سیمه کې تروریستان تمویلوي او ترې انکار اخلي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ترکمنستان ولسمشر قربان بیلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهمه وي. بردی محمدوف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. هغه وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د صفي الله ستنغزي په راپورټ کې.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وی له تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمه ایز ستراتیژي په سر کې ځای لري. غلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیله وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي. ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي خودل دي چې هدف یې په سولېزه ډیپلوماټیک لار د کړکیچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پریکړو نیول دي. خغلی بردی محمدوف په خپل وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه ویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی.
обеспечение долгосрочной безопасности является ключевым.
دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمه ایز اجنډا یو مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثبات پرمختګ لپاره بل مهمه موضوع د بې وسلی کولو په برخه کې همکاري د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څخه ارخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو.
ای کومونیکاسیونوخ پروژکتوف نا پراواخ پلناسنوا پارتنیرا.
ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم قربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار له پیله تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړې. له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نلیکا یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونې لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمه ایزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ په لاسو غورو هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړي مقام ګټل لوی لاسته راوړنه او هغه د اهمیت وړ بولي. د دې بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي حکومت هڅه وکړي چې دغه قانون په هیواد کې په درسته توګه عملي کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ وایي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي نوی قانون یو ښه او جامع قانون دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق ټول مهم موارد پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په غوره هیوادونو کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لومړی مقام ګټل یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون چې تازه د ولسمشر له لورې توشیح سوی د دې لپاره د نړۍ غوره قانون بدل سوی چې د نړۍ نږدې ټول معیارونه یې بشپړ کړي او داسې قانون دی چې اطلاعاتو ته یې لاسرسی اسانه کړی. نوموړی وایي دغه قانون مرسته کوي څو خبریالان او خلک وتوانېږي چې په اسانۍ سره اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په کاناډا کې د ډیموکراسۍ او حقونو د مرکز د راپور په اساس روان کال افغانستان د نړۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په لسو غورو هیوادونو کې له 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی. مکسیک، سربستان، سریلانکا، اوسلونی او هند هغو هیوادونو له جملې نه دي چې په ترتیب سره یې له دوم نیولې تر شپږم مقام خپل کړی. له دې وړاندې په 2016 میلادي کال کې افغانستان 18 مقام درلود. افغانستان داسې مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي حق کې لومړی مقام ترلاسه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ او خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له دولتي ادارو شکایت کوي. دو تنو خبریالانو زبیح الله خورشیدی او حمید مایر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوس کې حکومتي مسؤلین لوی لاسته معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. تر ډیره باور دا دی چې حکومت په دې کار سره غواړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوې یا په حکومت کې دننه ستونزې د رسنیو له سترګو پټې کړي. موږ خپله چې د رپورټونو په برخه کې معلومات ته ضرورت لرو، هم د حکومت له اړخه موږ ته معلومات نه راکول کېږي. ځان تیر باسي هغه قانون چې دوی جوړ کړی ده دې ته ژمن نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه که څه هم د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یو ښه او مهم قانون ګڼي خو ټینګار کوي چې حکومت یې باید د عملي کېدو په برخه کې لازمې هڅې وکړي. د دغه اتحادیې رئیس فهیم دشتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي اوس قانون شته او د نړۍ غوره قوانینو کې هم شمېرل کېږي، خو د پلي کېدو موضوع یې جدي مسله بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ټولنې د یو ارزښت په توګه بنسټیز او په یو ټولیز فرهنګ دی بدل سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. پرون د خوست مرکز ولسوالیو د یو دېرش ښوونځیو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. د خوست پوهنې ریاست چارواکو د بیا رغونې د دې پروژې د کار د پیلېدو په مهال وویل چې د دې ښوونځیو ودانۍ ډېرې زیانمنې شوې وې او د باد او باران په مهال زده کوونکي له ګواښ سره مخامخ ول. چارواکو دغه راز هیله څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت او نورې مرستندویه ادارې به د پاتو ښوونځیو بیا رغونې ته هم پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري. البته وبخی د په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل رپورټ به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته لکتنې وروسته واورو. اوس به احمد تکل ته وښو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې ولس کاله پر ناسمه لاره. خبرونه لیکي هیڅ داسې نظر پوښتنه نه ده شوې چې د امریکا خلک پوه شي چې په افغانستان کې ولې لا هم جګړه روانه ده. فارن پالیسی د مطلب په دوام لیکي د امریکا د ټولو پخوانیو جګړو برعکس د افغانستان د جګړې په اړه ډېر کم بحث شوی او ښایي په کال کې یوازې یو ځل په دې اړه په کانګرس کې بحث وشي. د مطلب لیکوال زیاتوي هغه مهال چې د عراق جګړه پیل شوه د امریکایانو کرکه هم د دې او هم د افغانستان د جګړې په خاطر خورا زیاته شوه. فارن پالیسی لیکي هغه مهال د افغانستان جګړه یو مثبته جګړه بلل کېده، خو د مطلب لیکوال له دې سره د امریکا د یو پخواني ولسمشر بنجامین فرانکلین هغه وینا نقل کړې ده چې وایي ښه جګړه او بده جګړه هیڅ شته نه. فارن پالیسی لیکي چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه او پلویانو یې هم د ملاتړ کاوه، خو له دې سره سره دا جګړه پای ته ونه رسیده او بیا یې هم تلفات، ورانۍ، لګښتونه او زیانونه واړول. خبرونه له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنې او هغې وینا ته هم اشاره کوي چې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر لګېدلې پیسې ضایع شوې بللې. خو ترامپ هم د افغانستان جګړې ته د خپلې ولسمشرۍ د دورې له پیل سره سم دوام ورکړ. فارن پالیسی د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي چې هیڅوک نه پوهیږي د افغانستان جګړه به تر کله روانه وي او څه وخت به پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو او په دې بهیر کې د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ښځینه کاندیدانو په ګډون یو شمېر کسان د دې انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، ځکه د ورځپاڼې په وینا هیڅوک نه پوهیږي چې د میزان په 28مه نیټه به څه پیښ شي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د یوې کاندیدې له قوله لیکي چې وایي په دې انتخاباتو کې د ډېرو پیسو مسله دخیله ده او خورا ډېرو شتمنو کسانو ځانونه کاندیدان کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې په خواله د ناامنۍ څو خونړۍ پیښې لیدل شوي او پر ښوونځیو، لوبغالو او نورو عامه تاسیساتو حملو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګارډین لیکي د ټولو اندېښنو ته په پام سره د امنیت مسله د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ازموینه ده چې انتخاباتي کمپاینونه یې ستونزمن کړي دي.
او د خوست د ښوونځیو د رغولو راپور هم له د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل څخه.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژه کې د خوست د مرکز او ولسوالیو یو دېرش ښوونځي دي چې د ترمیم چارې به د دریو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دې سره به د یادو ښوونځیو ستونزې څه ناڅه راکمې شي، خو تر څنګ د پوهنې له وزارت وغوښتل چې په خوست کې د ښوونځیو د سرپنا ستونزو ته پاملرنه ډېره کړي.
د دغه مکاتبو په ترمیم سره به نسبتا وکولای شو چې ستونزې نسبتا راکمې او د محترم استادانو دپاره او د ګرالیو شاګردانو دپاره یو ښه چاپیریال ولرو، خو په کل کې د افغانستان شموله ستونزه ده. زه په دغه برخه کې د پوهنې د محترم وزارت په رهبری باندې احترام نه غږ کوم چې موږ په خوست کې د مکاتبو د سرپناه ستونزې سره جدا لاس په ګریوان یو او خوست پولیتونه کې ونیسي او په دغه برخه کې زمونږه لاسنیوي وکړي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي په دې کار پیل کړی چې د پوهنې په برخه کې د بیا رغونې پروژې او نور امکانات په عادلانه ډول په مرکز او ولسوالیو کې وویشي. د ده په وینا چې د ترمیم په دې پروژه کې د شهید محمد داوود الفتحه او د پوهان عبدالحی حبیبي درې مرکزي لیسې او پاتې نور د ولسوالیو ښوونځي شامل دي.
دا یوه اساسي اړتیا وه په ډېری مکاتبو کې د ترمیم مسله چې زده کوونکو د باد او باران پر محل درس نشو ویلای په دې اساس باندې دا پروژه به حیاتی پروژه وي او و به قول شي چې دا غوځ کوونکو ستونزو ته ځواب وایي چې د باد او باران لامل درس نشو ویلای.
د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی هم په دې خوشحالي څرګند کړ چې د هغو خوانځیو د اساسي ترمیم چارې پیلېږي چې زده کوونکي د زده کړو پر مهال د چتونو د لویدو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ستونزو سره مخامخ ول.
خوښیم چې د یو ډیر شو مکاتبو د هغو د تنیراتو د چتو د لویدو د خطرې سره چې موږ ګللي ماشومان ورسره مخامخ وو د هغو د ترمیم چارې عملا پیل کیږي.
د خوست چارواکی وایي په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د څلورو نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د نمونوي لیسې لپاره د ودانیو او کمپلکس د جوړولو کارونه پیلیږي چې دا به د خوست د پوهنې په سکتور کې هغه پروژې وي چې ډېر لګښت به پرې وشي او د زده کوونکو لپاره به د ودانیو او ټکنالوژۍ له اړخه د زده کړو څناڅه معیاري اسانتیاوې ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسله هغه چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو بل تروریزم په پاللو او ملاتړ تورن کړ. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پرون په یو بحث کې ټینګار وکړ چې پاکستان په نړیواله کچه پیژندل شوي تروریستان تمویلوي او ځای ورکړی دی. د هغې له دې څرګندونو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې هېواد یې په خپله د تروریزم ښکار دی او هند هغه تروریستان تمویلوي چې په پاکستان کې تر ټولو مرګونې حملې کړې دي. په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په دری اویایمه عمومي اسمبله کې د هند او پاکستان لخوا په یو بل د کلکو تورونو او انتقادونو سلسله روانه وه. په دې روانه اسمبله کې د هند یوې لوړپوړي استازي اینام ګمبیر وویل پاکستان باید د نورو د ملامتولو پر ځای د نوي پاکستان د لیدلوري د ثابتولو لپاره ښکاره کړي چې د دوکې او تخریب دریزه بدل کړي. دا وایي موږ د پاکستان ادعا واورېده چې د تروریزم پر ضد جګړه یې په خپله ګټه راړولې خو راځي چې دا لاندې مسایل یو ځل چکړو. آیا پاکستان دا حقیقت ردولی شي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی 132 تروریستان او 22 تروریستي ډلو ته تر اوسه پناه نه ورکړي او ملاتړ نه دی ترې کړی؟ آیا پاکستان به دا رد کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پیژندل شوی تروریست حافظ سعید په دغه هیواد کې دننه آزاد ګرځي او په انتخاباتو کې کاندیدان دروي؟ ګمبیر دا خبرې د ملګرو ملتونو په دری اویایمه عمومي اسمبله کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د شنبې ورځې تر خبرو څو ساعته وروسته وکړي چې هند په پاکستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤل وباله. اغلی ګمبیر وویل هند په پاکستان کې په تروریستي حملو تل خواشینی ښودلې او په دغو حملو کې د هند په ښکېلولو سره پاکستان وژل شوي بېګنا انسانانو ته بې احترامي کوي. په ملګرو ملتو کې د هند د ډیپلوماتیک اقسام د پاکستان د تورونو د ځواب په نوبت کې دا خبرې وکړي خو تر هغې مخکې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج هم په خپله اصلي وینا کې پاکستان د سیمې په ټولو ناکراریو ښکېلو باله خو پاکستان بیا بل څه وایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل په پاکستان کې ګڼ تروریستي بریدونه د هند په ملاتړ شوي. هغه وویل پاکستان د تروریزم په وړاندې ډېره مبارزه کړې خو هند یې په کراره نه پرېږدي.
آج بھی ہمارا مشرقی ہمسایا
زموږ ختیځ گاونډي هیواد لا هم د پاکستان پر ضد تروریستان تمویل تجهیز او منسجم کوي. پاکستان به د پېښور په یو ښوونځي باندې د ماشومانو قتل عام او د مستونګ مرګونه برید چې د هند له ملاتړ برخه منو تروریستانو کارو هیڅ کلا لیادونه باسي.
ان حملو کې ذمہ داروں کو هندستان کی پشت پناہی حاصل تھی.
پدې تورونو سربیره په کشمیر کې د هند او پاکستان همیشنۍ لانجه هم د دوړ هیوادونو د استاذو د وینا یو اصلي برخه جوړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل هند د کشمیر په اشغال سره تروریزم پالي او په خلکو ظلمونه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند ډیپلوماټي اینام ګمبیر پاکستان د کشمیر په اړه په سرغړاوي او وژنو تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې کشمیر به د هند خاوروي او پاتې بشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې وایي ډېر ژر به د سعودي عربستان مکه او مدینه ښارونه د چټک اورګاډي په وسیله سره ونښلي.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکې اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل گاډی به چې حرمین نومیږي د مکی او مدینې د سپیڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل گاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل گاډی او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړي دي. دې ته ورته ریل گاډی به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ هم تګ راتک پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل گاډی د چین د شانګهای ریل گاډی دی. دا ریل گاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل گاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاډی وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سولې ایز حل غوښتونکی دی، دا د تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلو چې پاکستان د افغانستان د جګړې سیاسي حل غواړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي د سیمې د باثباته پرمختګ لپاره مهمه ده چې په لویو اقتصادي پروژو کې افغانستان د یو بشپړ شریک په توګه شامل شي. د ترکمنستان ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم به نن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د ایران په څلورو ولایتونو کې لکتر لګه وشت کسان د کورنیو شرابو د څښلو له امله مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویان مشتبه خالدي پرون وویل په څو وروستیو ورځو کې 302 تنه په ټول ایران کې وروسته له هغې بستر شوي چې ناوړه او مضر شراب څښلي وو. د مقدونیا خلکو پرون په یو ریفرندوم یا ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد نوم دې بدل شي کنه برخه واخیسته. د وروستیو راپورونو له مخې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دا ټول پوښتنه د 50% رایه ورکوونکو د نه پوره کېدو په خاطر ناکامه شوه. او د عراق د کردستان د سیمې اوسیدونکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته.
دا ژوند رنگونه.
لومړی سر کې مو ځان راو پیژنئ.
انجینر حبیب الرحمن رحمت د اوبو او برښنا وزارت د انرژي ارشد مشاور.
څنګه مو دا کار پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
زه د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د برق د څانګې نه په 1975 کې فارغ شوم او په مختلفو رشتو کې مې د انجینرۍ په رشتو کې مې کار کړی دی. په بانکي جهاني، بانکي آسیایی، په یونیو پی ایس او په انکشاف دهات او بالاخره په وزارت انرژي کې دا لس کاله کې دلته مصروف شوم د انرژي په څنګه کې. نو زه ډېر علاقلم د خپل رشتې سره خپل کار وکم. نو من هسه انجینر په دې رشته کې مصروف یم او د دې نه خوند اخلم.
شخصي کاروبار مو خو چې په خصوصي ادارو کې کار کوو کنه دولتي کار ته ستخوان درکې؟
اصلا کار په دولتي ادارو کې الګ پرستیج لري، خو په شخصي اداراتو کې ماشونه لګیږي ولی کار موقت وي. دومره با غرور خوند چې باید سره واقعا نشته خسته. دولت باید په هر عمر دولت به تشویق شي، تقویه شي او کادرونه باید دولت ته ټول جذب شي، نه دا چې ټول وسلې دي شخصي جوګانو ته او شخصي مؤسسات ته. زدا د دولت نه غوښتنه کوم چې دلته توازن د معاشات رامېسته کی ته څوک کادرونه دولت جذب کړي او د دولت سره کار وکړي.
بله، شخصي شون پاره که چیرې ته وایې شون مو څنګه تیریږي؟ کور کې څوک در سره دي؟
زه واده میکړې دي او 15 اولادونه لرم. او وو اولادونه می فاکولټي ویلي دي، درې اولادونه می فاکولټي توی کی دی، درې لورونه می د فاکولټو نه فارغ دي، دوه یو ډاکټر ده، دوه شریعت نه فارغ دي، بلې د اوس په طب کې ده او کوچنۍ لور می په ومسف کې ده پس کور کې او کوچنۍ زوی می په سمسف کې ده. نو دا غدي او زه اوس په لاس مې سيانم لرم.
اها، نام خدا مېرمن څو لری کنای
و؟ یا مېرمن و یا رک یا کی خدا یا کی یا مېرمن یو زه.
څنګه مو دوه اولادونه وغوښتل؟ په افغانستان کې یو استلام وسکاری چې لګ ماشومان ښه کورنۍ.
ولا جالب خبر دیو که زه فقط نمره وایل غوړم چې ما کله چې دوا تدبیر کې چې نور می اولاد ونیشي هغه دوا دې چې په دریاب کې شولای و شولی و هغه دریاب و چې خو زما خزی بیا هم اولاد درلود هغه زوی می وس فاکولته ادبیات ویلې د اوسلو اولاد لې تاسو خپل قضاوت وکړئ
اوس مسیان او اولادونه ټول په یو کور کې اوسېږي
نه دا په سلور کور کې اوسېږي
کدر ته وایې ځینې ځنګړي مراسم چې کیږي نو تاسو به ټول د ځانه پوره وي خپل خپلوان باندې راغړي
نه خپل خپلوان چې دل لگ را غواړو ځکه چې هلته نه صحیح کې
ډېره مننه تاسو دې ژوندي
وایي ژوند مننه ډېره زیاته
دا د ژوند رنګونه په دې کې مو واورېدل چې د البته د اوبو او انرژي له یو انجینر واورېدل چې ماشاءالله پنځلس اولادونه لري او شپاړس لمسیان البته د یادونې وړ بولو چې د ازادي راډیو په بله پښتو خپرونه کې د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې په اړه یو تفصیلي راپور لرو په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده زه نور